السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د وروستیو خبري مجلو د خبرېدو وخت سو دا خبري مجله ډېر تحقیقي ده په راپورونو کې اوري چې د مدني ټولنو او بشري حقونو یو شمېر فعالان وایي چې جنګي جنایتکاران محاکمه نسي له بشري حقونو سرغړونکو بعد د بدلون په لسیزه کې هم حکومت ته ستونزې پیدا کړي نور مسایل تر خبرونو وروسته معرفي کېږي خبرونه له رضوان مراد څخه اوري
ولسمشر حامد کرزی نن له دریو اروپایي هیوادونو څخه د لیدو په مقصد له کابل د اروپا په لور وخوځید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو پر راتلونکو انتخاباتو به شاوخوا درې لکه کسان څارون کوي او په پاکستان کې د راتلونکو عامو انتخاباتو په درشل کې نورې بمی حمله هم شوې دي جمهور رئیس حامد کرزی نن له دریو اروپایي هیوادونو څخه د لیدو په مقصد له کابل د اروپا په لور وخوځید د جمهور ریاست د وایان مرستیالې عادل راز ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلی کرزی به په دې سفر کې له فنلند او ډنمارک سره د اوږدمهاله همکاریو سندونه لاسلیک کړي او له استونیا څخه به هم د یو رسمي بلنې پر اساس لیدنه وکړي
نن رئیس جمهور په یو رسمي سفر باندې ډنمارک، فنلند او استونیا ته لاړ نو سفر به اول د فنلند نه شروع وي فنلند کې به هغه یو مالته یو د همکاري سند افغانستان او د فنلند دولت منځ کې به امضا شي او د هغه نه بعد به استونیا ته ځي د استونیا دولت دعوه پر اساس باندې او له هغه نه بعد به ډنمارک ته ځي او هلته به د ستراتیژیک همکاري سند افغانستان او د ډنمارک دولت منځ کې به امضا کړي
په دې سفر کې له ولسمشر کرزی سره د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین دات فرسپنده او یو شمېر نور چارواکي ملتیا کوي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو پر راتلونکو انتخاباتو شاوخوا درې لکه څارونکي کتونکي سازمانونه رسنۍ او اشخاص څارنه وکړي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ټولو نړیوالو کورنیو څارونکو غوښتي چې په دغو انتخاباتو د څارنې لپاره له یاد کمیسیون سره ځانونه ثبت کړي د انتخاباتو د کمیسیون وایي نور محمد نور ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
تور ټاکنو کې د 300 په شاوخوا کې ملي نړیوال ناظرین او مشاهدین او د مطبوعاتو استازو د دې پروسې څخه څارنه کړې ده موږ بیا هم هیله من یو چې د ټاکنو لپاره به شاوخوا 300 یا د هغې څخه هم دا تعداد پورته لاړ شي
ټاکل شوی ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکو انتخابات د 1993 کال د حمل په 14 وشي د افغانستان په یو شمېر سیمو کې روان نه امنۍ د دغو انتخاباتو د شفافیت او هغې کې د خلکو د ګډون لپاره لوی خنډ بلل کیږي د غزنی چارواکي وایي چې د دې ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر نن له خپلو دوو ساتونکو سره د سړک د غاړې د ماین په 14 کې وشل شو او د نور ساتونکو ټپیاندي د غزنی د والی وایي نبی جان د پیښه تایید کړه او وایي چې د محمد حسین موټر کله چې د زنخان ولسوالۍ روانو د سړک د غاړې پر یو خښوي ماین برابر شو وسلوالو طالبانو د دې پیښې مسؤلیت منلی دی په پاکستان کې د راتلونکو عامه انتخاباتو په درشل کې نورې بمی حمله هم شوې دي پولیس وايي نن په کوهاټ کې د یو آزاد کاندید د انتخاباتي دفتر مخته 14 شو چې له عمله لږ تر لږه 15 کسان مړه او شل نور ټپیان شول د غراز نن په پیښور کې هم یو 14 درې کسان وشل له دې وړاندې تیر شپه په کراچۍ ښار کې 214 څلور کسان وشل او څه د پاسه څلوېښت نورې ټپیان کړه د عوامي نېشنل ګوند غړي میا افتخار حسین د وروستیو 14 په اړه وویل
نگران حکومت بالکل فیل شوی دی او دغه چې کوم دی الیکشن کمیشن چې هغه دی لوی دعوی به کولی دا غیر دعوی چې کوم دی نو هغه بالکل مطرح چي خالي یو دعوی او د نگران حکومت بلاند ټولې حکومتي ادارې کار کوي
په کراچۍ کې شو رسېو 14 د پیپلز ګوند او متحده قومي غورزنګ دفترونه په نخه کړی دي په لیبیا کې وسلوالو کسانو نن د بهرنیو چارو د وزارت ودانۍ کلا بند کړه او غوښتنه وکړه چې په اوسني حکومت کې د پخواني وشل شوی واکمن معمر قذافي د نظام غړي په لوړو پوستونو ونګمارل شي عیني شاهدانو ویلي وسلوالو چې په شاوخوا ډیر شو پیکپونو او موټرو کې سپارول په ترابلس کې د بهرنیو چارو وزارت محاصره کړ چارواکو ویلي دی له وسلوالو سره خبري روانې دي او تر اوسه پر له هغوی نه هیڅوک د وزارت ودانۍ ته نه دي داخل شوی په لیبیا کې د قذافي له وشل کېدو وروسته د هیواد نوې حکومت هڅه کوي چې په زیاتو برخو کنټرول لري د محل د لیبیا زیات سیمه د هغو وسلوالو په واک کې دي چې د قذافي رژیم په نسکورولو کې برخه درلوده اسرائیل وای چې د دې هیواد الوتکه په غزه کې ورسله دی د حماس هدفونه وشتل چې له د غزه څخه سخت دریزو د اسرائیل پر جنوب راکټونه وتوغول. د اسرائیل پوز ویل چې نن سهار وختي د حماس د روزنې یو مرکز او د ترستانو یو سلاکوټ په غزه کې پنخه شول. د غزې روغتي مامورانو ویل چې په دې برید کې څوک ژوبل شوی نه دی. او د عراق یو لوړ رتبه مقام وایي د الجزیره تلویزیون په شمول د لسو سټلایټ تلویزیونو چینلونو لایسنسونه ځنډولې دي. د عراق د رسنیو او مخابراتو د کمیسیون مشر مجاهد عبدالحی دا تلویزیونی چینلونه په عراق کې د تاوتریخوالي او فرقي شخړو په پارولو تورن کړی دي. د دې پریکړې له مخې دا تلویزیونی چینلونه په عراق کې د فعالیت اجازه نه لري. د عراق حکومت دا پریکړه وروسته هغې وکړه چې د دې هیواد په شمال کې د پنجشنبې په ورځ د امنیتي ځواکونو او سنی مذهبو مظاهره کوونکو ترمنځ په نښتو کې شاوخوا 180 کسان وشل شول. د عراق په سنو میشتو سیمو کې له تېرې یوې اونۍ راهیسې زرګونو کسانو د هغه څه په وړاندې چې هغوی د مرکزي حکومت تبعیض بولي په مظاهرو او لاریونونو لاس پورې کړی دی.
د مدني ټولنو او بشري حقوقو یو شمېر فعالان وایي چې جنگي جنایتکاران محاکمه نسی، له بشري حقوقو سرغړونکو بعد د بدلون په لسیزه کې هم حکومت ته ستونزې پیدا کړي. د تیر اونۍ په طبي پیښو کې د مړو شمېر شپېتو تر رسیدلې. د انتخاباتو کمیسیون وایي شاوخوا 300 نهادونه او اشخاص به د راتلونکو انتخاباتو سره نه کوي. د کندهار 12 زدهکوونکو په ترکیه او آذربایجان کې په یو سیالۍ کې لومړی او دریم مقامونه خپل کړل.
هر څوک باید قابلیت ولري چې زده کړه وکړي، ځکه به زحمت راحت نسته.
په پاکستان کې د جاسوسي په تور د نیول سوي هندي وګړي مور نن لاهور ته ورسېده. د سوریې پر وضعیت هم راپور لرو، نور مسایل هم څېړو. د مدني ټولنو او بشري حقوقو یو شمېر فعالانو یو ځل بیا په هیواد کې د جنگي جنایتکارانو د محاکمې غوښتنه وکړه. د دې بنسټونو په خبره کې د اړخته پاملرنه ونیسي، نو له بشري حقوقو سرغړونکو به د تحول په راتلونکي لسیزه کې هم افغان حکومت ته زیاتې ستونزې پیدا کړي. افغان حکومت له 2013 میلادي کال وروسته یو لسیزه د افغانستان د تحول لسیزه بللې ده. نور جزئیات د جمیلې ظریف په رپورت کې.
د مدني ټولنې او بشري حقوقو ځینې فعالان وایي د افغانستان په حکومت کې د مسلحتونو او جنگي مجرمینو موجودیت د انتقالي عدالت د نه پلي کېدو لاملونه بلل کېږي. دوی دې مسلې ته په اندېښنه کې دي، ځکه د دوی په خبره کې به یواد کې انتقالي عدالت پلي نه شي نو په افغانستان کې شته ستونزې به لا زیاتې شي. د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر عبدالرحمن هوتکی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل کچېری دغه پروګرام عملی شوی وای نو اوس په ستونزې دومره نه ډېرې دي.
متاسفانه تر نن ورځې پورې حکومت د هغه مصلحتي سیاست پر مبنا باندې د نقطې څخه اصلا توجه نه کړله، او انتقالي عدالت چې باید په افغانستان کې پلی شوی وای دا صرف او صرف د کاغذ پر مخ پاتې شو، او د هغې په نتیجه کې موږ تاسو ولیدل چې یو تعداد هغه کسان چې متهم په د بشري حقوقو ضد اعمالو باندې متهم دي هغوی برعلاوه دې ضعیفه نه شول، بلکې نور هم قدرتمنده شول.
د هوتکی په خبره په افغانستان کې د انتقالي عدالت پروګرام په 2015 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د سازمان او بشري حقوقو لخوا جوړ شو، او تر 2018 میلادي کال باید عملي شوی وای. په دې پروګرام کې راغلي چې جنگي مجرمین او د بشري حقوقو تر پښو لاندې کوونکي باید محاکمه شي. د جنگي جرمونو مستندول چې د بشر د حقوقو کمیسیون لخوا ترسره کیږي د انتقالي عدالت یو برخه بلل کیږي، خو تر اوسه دغه مسله تل خلکو لري ساتل شوې ده. ویل کیږي د ملي شورا په تیره دوره کې د یوې داسې طرحې تصویبېدل چې د افغانستان په تیرو جګړو کې ښکېل خواو ته پکې عمومي بښنه شوې هم بله ستونزه ده چې د انتقالي عدالت د پروګرام د پلي کولو مخه نیسي. په ورته وخت کې د مدني ټولنې فعال اجمل بلوچستان د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که په راتلونکي کې هم په جنگي جرمونو تورن یو شمېر کسان د حکومت په لوړو پوستونو کې پاتې شول، نو افغانستان به په یو بل لسیزه کې هم له ستونزو سره مخ وي.
دوی ته که بیرته زمینه مساعده شي چې جمهوري ریاست ته لار پیدا کړي او یا هم د پارلماني انتخاباتو پر مهال په پارلمان کې موجود وي، نو بېله شکه چې دغه خلک به په راتلونکو لسو کلونو کې چې د تحول لسیزه ده هڅه وکړي چې د خلکو ترمنځ قومي، نژادي او نور ستونزې رامنځته کړي.
ومغختل په دې اکلا د حکومت نظر هم وخلو، خو هغوی په دې اکلا لڅویلو ډډه وکړه. مدني ټولنو او د بشري حقوقو ځینو ټولنو مخکې تر دې هم د جنگي مجرمینو په حق لا د انتقالي عدالت د پروګرام د پلي کولو غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه د هغوی غوښتنې په پام کې نه دي نیول شوې او څرګنده نه ده چې په هیواد کې به جنگي مجرمین محاکمه شي او که نه.
افغان چارواکي وایي چې تېره اونۍ د طبیعي پیښو له کبله د هېواد په بېلابېلو برخو کې شاوخوا 6 کسان مړه شوي او څه باندې 350 نور ټپیان شوي دي. که څه هم د طبیعي پیښو په وړاندې د دوی مبارزې عالي اداره وایي چې زیانمنو سیمو ته د بیړنیو مرستو د رسېدو چارې دوی ټکنې کړي، خو د سیمې خلک وایي چې تر اوسه په کافي اندازه مرستې نه دي ورسره شوي. اسدالله الدین او نور جزئیات.
افغان چارواکي وایي چې د طبیعي پیښو له امله دغه تلفات د ننګرهار، کونړ او بلخ ولایتونو په بیلابیلو ولسوالیو کې رامنځته شوي دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي په وروستیو سیلابونو او زلزلې کې د ځاني زیان سربیره خلکو ته درانه مالي زیانونه هم اوښتي دي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلام سیاس د یک شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې طبیعي پیښو له امله په یادو ولایتونو کې نږدې 2500 کورنۍ زیانمنې شوي او د کورونو ودانۍ نړېدلې دي.
روسی راپورونه چې مونږ تر رسیدلی خي چې په ننګرهار کې د زلزلې لامل 14 کسان وژل شوي، 129 نور ټپیان او 300 کورونه نړیدلې دي. په کونړ کې د زلزلې لامل یو کس وژل شوی، 14 ټپیان او 50 کورنۍ زیانمن شوي دي. د مزار شریف په خار او ولسوالیو کې 2129 کورنۍ زیانمن شوي دي، 8 کسان وژل شوي او 141 نور ټپیان شوي دي.
د تیر چهارشنبه په ورځ د ریختر په کچه 15.2 درجې زلزلې چې مرکز د لغمان په مهترلام کې وو، د هیواد ختیځو سیمو ته شدید ټکانونه ورکړل او خلکو ته مالی او ځاني زیانونه واړول. له دې سربیره تیر اونۍ د بارانونو او ګلۍ له امله په مزار شریف، کندهار او پکتیا ولایتونو کې سیلابونه راغلل چې د ځاني زیان سربیره یې سلګونه جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه کړه. له طبیعي پیښو سره د مبارزې عالي اداره وایي چې دوی زیانمنو شوو سیمو ته په خپل وخت بیړنۍ مرستې رسولي، خو د سیمې خلک دغه مرسته کافی نه بولی. د ننګرهار د ولایتي شورا غړی حاجی عبدالبصیر ګلاب وایي وروستۍ زلزلې د دې ولایت په خیوي، درې نور، کامې، اچین او د بالا ولسوالیو کې خلک ډیر زیانمن کړي، خو تر اوسه د ګوتو په شمیر خلکو ته مرستې رسیدلې دي. نوموړي د یک شمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د زیانمنو شوو کورنیو د لست په جوړولو کار روان دی، خو عملي مرسته نه ده ورسره شوې.
تر اوسه پورې 30 بکسونه وو چې دغه د اشپزخانې سامان یو کمپل او دغه 30 نفرو ته ورکړل شو، او نور داسې الانی مرسته یا داسې د سجنی مرسته یوې ولسوالۍ ته ننوتلې. لیستونو کار روان دی، خو داسې دغه عملي بڼه تر اوسه ما نه ده لیدلې چې دوی مرستې راوړي په ولسونو باندې تقسیم شوي په ولسوالیو کې.
په بلخ کې هم د ازادي راډیو خبریال وایي چې زیانمن شوي خلک له شویو مرستو راضي نه دي او ډېرو نورو مرستو ته اړتیا لري. خو له طبیعي پیښو سره د مبارزې د عالي ادارې مشر چې دا مهال په بلخ کې دی، له خلکو سره ژمنه کړې چې له سروې وروسته به اړینې مرستې ورسوي.
آزادي راډیو لورستيو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې د جمهوري ریاست ته ولایتي شوراګانو پر راتلونکو انتخاباتو به شاوخوا 3 لک سرون کې سازمانونه، رسنۍ او اشخاص سره نه کوي. دغه سازمان د دغه کمیسیون چارواکو له ټولو نړیوالو او کورنیو سرونکو غوښتي چې پر دغه انتخاباتو د څار لپاره دي د کمیسیون سره ځانونه ثبت کړي. جزئیات د احمد زبیر ژمن پر پورت کې.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د چمتووالي په لړ کې له ټولو نړیوالو کورنیو څارونکو غوښتي چې په دغو انتخاباتو د څارنې لپاره خپل نمونه ثبت کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی به څارونکو او کتونکو ادارو، اشخاصو او رسنیو ته په پلازمینه کابل ولایتونو کې د څارنې زمینه برابره کړي. د دې کمیسیون وایي نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل په تیرو انتخاباتو کې شاوخوا 3 لک څارونکو او کتونکو برخه اخیستې وه او تمه ده چې په راتلونکو انتخاباتو خاباتو کې هم دومره شمیر څارونکو ووسی.
او تیر ټاکنو کې په 2009 او 2010 کلونو کې د دې شاهد یم چې شاوخوا د 300 په شاوخوا کې ملي نړیوال ناظرین او مشاهدین او د مطبوعاتو استازو د دې پروسې څخه څارنه کړې ده. موږ بیا هم هیله من یو چې د ټاکنو لپاره به شاوخوا 300,000 یا د هغې څخه هم دا تعداد پورته لاړ شي، دوی ته سهولتونه اجاده وشي په خپلواک ډول باندې د دې پروسې د دغه لړۍ څخه نظارت، مشاهده او خپلواکونه چمتو کړي.
د افغانستان د 2014 کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د نړیوالو څارنه مهمه بلل کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې د اروپایي ټولنې په ګډون بیلابیل نړیوال سازمانونه د افغانستان له انتخاباتو څارنه وکړي. د دې کمیسیون وایند وایي چې ټاکل شوی د جوزا په 15 نیټه په هیواد کې د رای ورکونکو د نوملیکنې پروسه پیل شي چې کورنۍ او نړیوال سازمانونه او اشخاص له دې پروسې هم څارنه کولای شي. خو د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې روانې نامنۍ د انتخاباتو په مخ کې یو لوی خنډ بلل کیږي چې په دې انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون او څارنه ستونزمنه کوي. کاغلی نور له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د انتخاباتي مرکزونو او څارونکو امنیت تضمین کړي. بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنیاد هم ناامنی پر انتخاباتو د څارنې لپاره یو لوی خنډ بولي. د دې ادارې رئیس جانداد سپینغر په دې اړه آزادي راډیو ته وویل:
مشکل دا دی چې امنیت په څارنه باندې ډیر تاثیر لري، ځکه څارونکي ځانته په محل کې نه ودرېږي. هغوی مجبور دي چې د محل نه د باندې لاړ شي، خلکو سره مرکې وکړي، په یو محل نه بل محل کې وضعیت وڅاري، یعنی په ګرځې د حالت کې. طبیعي ده چې دوی امنیت خراب دي، دوی ژوند د هر چا نه زیات په خطر کې دی د جریان د پروسه کې. بله مسله تشویش ته ده چې کله څارونکي د دې راپور ورکوي د خپل ولایتونه او دا راپور په میډیا کې نشریږي، هم دوی ته کولای شي چې خطر او ستونزې پیدا کاندي.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو پر مسله مو راپور اوریدئ. په کندهار کې دوه ځوان زده کوونکو د زده کړو په یوه سیالۍ کې چې په ترکیه او آذربایجان کې جوړ شوې وې، اول او دریم مقامونه وګټل. تفصیل د محمد صادق رښتینی په رپورټ کې.
په کندهار کې د شاه حسین هوتک افغان ترک لیسې دوه تن زده کوونکو عبدالحسیب او بنیامین د رواني سوي میاشتې په پیل کې په ترکیه او آذربایجان کې د ریاضي او کمپیوټر د زده کړې په سیالیو کې برخه واخیسته. دوی د شاو خواش پرو هیوادونو د اووم او اتم ټولګي د نورو با استعداد زده کوونکو سره سیالي وکړه او په دې وتوانېدل چې لومړی او درې مقامونه خپل کړي. د شاه حسین هوتک افغان ترک لیسې تدریسي مرستیال مصطفی شمشیک وایي چې لومړنۍ سیالي په ترکی هیواد کې جوړې شوې وي، او عبدالحسیب د ریاضي په برخه کې لومړی مقام وګټي، او بنیامین بیا په آذربایجان کې د کمپیوټر انجینرینګ په برخه کې درې مقام ترلاسه کړ.
ترکیه بیر اورنجی ګوندادی
د ایوای په ترکیه هیواد کې د جوشما په نوم د زده کړې وسیالي جوړ شوی و. موږ د هغه سیالوي لپاره یو زده کوونکی ورولې چې هغه پکښې د لومړي مقام په خپلولو سره د سرو زرو همدا ډول دوهم سیالي په آذربایجان کې وچی، زموږ د نهم ټولګي زده کوونکی پکښې ګډون وکړ او د دریم مقام په ترلاسه کولو سره د برونزو میډال خپل کړ.
اکی اورنجیمز د بیس
په سیالوي کې ګډون کوونکي او بریالي سو زده کوونکو چې په چیرې کې خوشش کاری دا وایي چې په زده کړو کې ډېر د شوونکو د تجربو څخه ګټه اخستې او د خپل لیسې د مسولینو او کورنۍ ډېر زیار ورته د غبریا ور کړې.
عبدالحسیب ترکی دا ډېر خوشم بل رقمس ویل نه سم ډېر خوشم
مانم بنیامین دی صرف ساده باور یم ځکه چې دلته مرن چامر کړو باغ ان چمو کې زه نمبر سوالم بیا لار آذربایجان. هر څوک باید قابلیت ولري ش زده کړو وکړي، ځکه به زحمت راحت نسته.
د کندهار ځوانانو لږ مخ کې هم په جنو هیوادونو لکه جنوبی کوریا، ترکیه، تایوان، برازیل، امریکا او نورو هیوادونو کې سیالي تر سره کړي چې پر مهال یو 50 د سرو زرو، څلور اویا د سپینو زرو او اتاتیا د برونزو میډالونه خپل کړي.
خبری مجله اوري.
د فراو اوسیدونکو نن په یو اعتراضي غونډه کې له دولت څخه وغوښتل د هغه سوداګر قاتلین ونیسي چې د ملي اردو د سرتیرو په جامه کې دوکان ته ورغلي و. راپور نوې د ملي اردو دوه سرتیرو دغه سوداګر تر اختطاف وروسته وژلی دی. تفصیل احمد شاه فطرت څخه په یو رپورټ کې اوري.
د ملي اردو پولیسو کیمبرم ته کوم کې ځای پر ځای شوې دي. د فرا ولایت د دومې پلې لوا دوه تن سرتیرو تیر ورځ په دغه ولایت کې یو سوداګر لومړی د 60 امریکایي ډالر سره برمته کړي او بیا یې وژلې دي. د فرا د شهر اوسیدونکو په یو اعتراضي غونډه کې د دولت څخه وغوښتل چې دغه پی شاملون ته د سخت سزا ورکړي. فرای شاریان چې د فرا ولایت په مقام کې سره غونډه شوه او د دفاع د وزیر د لکېدو غوښتنه یې هم کوله. دا کس چې برمته شوی او بیا وژل شوی عبدالقدیم نومیږي او د دوو کلو رئیس سره فکوله. د عبدالقدیم تره محمد عمر د هغه برمته کول یو قصدي عمل بولي.
پرون ورته راغلي دي چې موږ سره 60,000 ډالر اماده دا ولر څه وځي. 60,000 ډالر ستا او دا بل څه ورکړي دي دې ته برابر کړی. دا چې راغلي دي دوباره ځکه هم څنګه نه دلته نه سو
موټر په همدې حال کې د فراه ولایت مرستیال والي محمد نصر رسولي ژمنه وکړه چې د پیښې عاملینو ته به سزا ورکول کېږي.
اینا کارکرد سربازای اردوی ملی لیوای دو سرا ایک تیکت های کن
در فراولایت در دومی لیوا در ملی اردو سرتی رو در کار کرده و دولت پدی مسایم ده چمیلون تای سخت سزا ورکری او زمر در خلق و پر زخون به ملهم پریجده در پیش عملون به در خلق و پرانده محکم شه. در فراولایت در سنف محکمی رئیس شمس الرحمن قاضی خیل فرای و گروه تجمان ورکر چه در پیش عملون به در دوی پر مرست پالانی غونده که محکم شه. د فراه اوسیدونکو قناه په دغه غونډه کې حاصل نه شو او ژمنه یې وکړه چې د فراه بازار به تر هغه پورې تړل کېږي تر څو چې د پیښې عاملین دوی ته ونه سپارل شي.
د بلخ ولایت چارواکو د ثور اتمه یا د مجاهدینو د بریا ورځ ولمانځله او ویل چې پخوا به ځینو بهرنیانو په یوه ابل نامه پر افغانستان یرغل کاوه، خو اوس ځینې ګاونډي هیوادونه په ځینو شهرونو سره افغانستان قرار نه پرېږدي. تفصیل له لطیف صحاک څخه اوري.
د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس ډاکټر افضل عدید په دې غونډه کې وویل که څه هم افغانانو په تیر تاریخ کې بیلابیلو ځواکمنو هیوادونو ته لکه پخواني شوروي ته سخته ماته ورکړې، اما اوس مهال هم ځینې هیوادونه سته ده چې د افغانستان د نیونې خوبونه په سر کې لري. نوموړي وویل پخوانی شوروي د خلق د دیموکراسي په نوم یرغل وکړ، اما اوس مهال ځینې هیوادونه د اسلام سپیشلی شعار تر عنوان لاندې افغانستان کې لاسوهنه کوي.
حالا هم هستن کشور کشایانی که بدون درس
و اسمحال هم ځینې هیوادونه سته ده چې د پخوانی شوروي د تور تاریخ نه عبرت اخیسته نه ده، او د اسلام د سپیشلی شعار لاندې توریزم په مرسته غواړي چې افغانستان تسخیر کړي. په دې غونډه کې همدارنګه ګډونوالو د مجاهدینو د بری نه وروسته د خپلمنځي جګړو د پیل په لاملونو باندې هم خبرې وکړې. هغوی ویل د بهرني هیوادونو د استخباراتو مداخلې او د مجاهدینو د تجربې نشتون د دې باعث سو چې دا خپلمنځي جګړې پیل سي. د بلخ ولایت څو تنه اوسیدونکي د دې ورځو په هکله داسې وایي: د ثور د اوومې او اتمې طرفدارانو دواړه افغانستان ته خدمت ونه کړل، که شوروي هم راغی خلکو سره یې خیانت وکړ، او که مجاهدین هم پیروز شول نو خلکو باندې یې ظلمونه پیل کړل.
دا غریب بیچاره ولس په دواړو ورځو کې در په دره سوی ده.
نو بدبختانه چې د موږ د افغانستان ورونه په واسطه د پیسو د ډالر خپل وطن خرابوي، بعد دغه په خپل مابین کې خپل وروري جنګونه یې شروع کړه، ګډوډیانې منځته راغلې.
مزار کې د ثور اتمه نیټه په داسې حال کې د مجاهدینو د بری د ورځ په نوم ولمانځل سوه چې د ولایت والي او مرستیال پکې ګډون نه درلود.
ستاسو له پیغامونو نه
زمان هم ډاکټر بشیر احمد کندوزی دی. که د روسان د افغانستان نه وتلي خو تر اوسه پورې مونږ په هماغه حالت کې روان یو. تر اوسه پورې په افغانستان کې د جنګ خاتمه را نغله، تر اوسه پورې مونږ د جنګونو نه یو خلاص شوي. کابل د ښار نه چې کوم د ولسوالو ته وتی نه شو، که روس نه نه ووته خو شپېته اویا ملکونه نور راغلي دي. دوی هماغه جنګ سالاران دي. دوی تر اوسه پورې چې کوم دی دا خبره بیا د چوکۍ دپاره د یو بل په وجنه باندې آیا روس خو نه و، بیا خو همدوی یوازې پاتې شو. دوی یوازې پاتې ولې د جنګونه کول تاریخ ورځ ده.
زه محمد رسول سیدی. ټول خلک تباه شول، برباد شول، مهاجرین شول، خلک پاکستان ته لاړل، ایران ته لاړل، همداسې د افغانستان خلک ټول تباه کړل.
زه محمد صابر یم، د هلمند ولایت یم. د دولت یا زموږ د افغانستان د خلکو یو بدلون ورځ بده ان دغه ورځ زموږ بدبختی شروع شوې ده. تر ځان نه پورې موږ بدبختی یو په دغه ورځ کې. کم کسان چې په دغه ورځ کې زموږ د وطن د بدبختی سبب وګرځول سو، اوس هم د لې په دولت سره شتون لري. تاریخ ورځ چې کډ روشان ورځ وي، اوس به تاسو خپل د افغانستان آینده.
او سم د سیمی او نړی پاړه په پاکستان کې د جاسوسي په تور د نیول سوی هندي وګړي سربجیت سنگ مور نن لاهور ته ورسیده. سربجیت سنگ له سباندې 14 کلونو راهیسې د لاهور په لکپت زندان کې بندي دی او د اعدام حکم ورباندې ختلې دی. په دې اړه نور جزئیات له فرشتې جلرزی خبري.
یو لرودبه هندي چارواکي نن په نیو ډیلی کې د فرانسې خبري اژانس ته د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط وویل چې په اسلام آباد کې د هند عالي کمشنري مسولینو ته اجازه نه ده ورکړل سوې تر څو په روغتون کې سربجیت سنگ وګوري. سربجیت سنگ تیرونی د لاهور په کوټلک پت زندان کې د یو شمیر بندیانو لخوا په شدت ووهل سو. دی بې هوشه او د لاهور په روغتون کې بستر دی. په لاهور کې د زندانونو مسؤول پرون په پاکستان کې خبریالانو ته وویل چې پر سربجیت سنگ د خښتو او کاڼو ګزارونه سوي وو او هغه یې سخت زخمي کړی دی. د فرانسې اژانس وایي چې سربجیت سنگ تر بیړنۍ څارنې لاندې دی او په سر باندې یې شدیده ضربه لیدلې ده. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې پر سربجیت سنگ تر حملې وروسته د هغه د درملنې لپاره عاجل اقدام کړی. په پاکستان کې د هند سفارت کارکوونکو ته له هغه سره د لیدو اجازه ورکړي او د هغه د کورنۍ غړي کولای سي چې په روغتون کې ورسره وګوري. نن د سربجیت سنگ مور، میرمن، دوی لورګانې او خور پاکستان ته ورسېدې تر څو هغه وویني. د هغه خور دلبر کور فرانس پرس اژانس ته ویلي موږ ته اجازه راکړ سوي چې له هغه سره په روغتون کې پاتې سو. دی د پاکستان له حکومت مننه کړې چې دوی ته یې د ورتګ اجازه ورکړي او هیله یې څرګنده کړې چې د دې ورور ته به اجازه ورکړي سي چې خپل هیواد ته ستون سي. د سربجیت سنگ مور نن لاهور ته رسیدو سره سم خبریالانو ته وویل
کہ آج سربجیت کے ساتھ کیا ہوا اور سربجیت کو میں سیدھا یہاں سے جا کر ملنا چاہتی ہوں اور اس کے
ز سربجیت سنگھ سرا ملاوی دل او دا معلوم اول غواړم چې د هغه سره څه شوی دی. دا چې د سربجیت علاج سنگ روان دی هغه ته د کوم کوم سی ضرورت ته او په څه حال کې دی زبا د دې جواب در کولو هله جوګه شم چې هغه وینم او خپل حکومت او ولس به هم په دې حال خبر کړم.
په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیسون پر سربجیت سنگ د حمله شدید غندنه کړې او د پنجاب پر صوبایي حکومت یې ژغ کړی چې په دې اړه باید جدي څېړنه وسی.
سوریه د لویدیز دا خبره ناسمه بللې چې ویلې دي داسې نشي تر سرګسوي چې د بشر الاسد رژیم ځواکونو د حکومت د مخالفانو پر ضد کیمیاوي وسلې کارولې دي. دا چې څنګه فریده هود سیفی براتووي.
سوریه د شنبه په ورځ د متحده ایالاتو او بریتانیا د ایدیا چې ممکنه د سوریه د خپل مخالفینو پر ضد کیمیاوي وسلې کارولې وی رد کړه او هغه یو خکرور دروغ وبلل. د سوریه ډیر نږدې متحد روسیه بیا په دې جګړه ځپلې هیواد کې د پوځي مداخلې لپاره د داسې ویرو د خبرېدو پر ضد خبرداری ورکړ. د سوریه د اطلاعاتو وزیر عمران الزئبی په خپل هغه مرکې کې چې د کرملن لخوا له تمبیلیدونکو ویپاڼې رشیا تودی یا نننۍ روسیه سره کړي ویلي تر ټولو د مخه زه غواړم د تایید کړم هغه بیانونه چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت او د برتانیې د حکومت لخوا ورکړی شوي له حقیقت سره په تضاد کې دي او له شرم ډک دروغ دي. الزیبی ویلی موږ غواړو یو ځل بیا په دې ټینګار وکړو چې سوریه به هیڅکله دا ډول وسلې ونه کاروي، نه یوازې د دې لپاره چې سوریه د نړیوال قانون او د جګړې د اصولو په برخه کې خپل ژمنو ته وفادار ده، بلکې د بشري او اخلاقي مسایلو په خاطر به هم دا کار ونه کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون له دمشق څخه غوښتي چې په دې باب د سیړنو لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت ته اجازه ورکړي. خو الزئبی رشیا تودی ته ویلي چې دوی به د ملګرو ملتونو په هغه مفتشینو باور ونه کړي چې له برتانیې او متحده ایالاتو وي. تر هغه وروسته چې متحده ایالاتو، اسرائیل او برتانیې د داسې نښو ذکر وکړ چې د اسد رژیم د خپلو مخالفینو پر ضد وژونکي مواد استعمال کړي، د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د جمعې پورې سوریه ته خبرداری ورکړ چې د کیمیاوي وسلو استعمال به د لوبې بدلوونکی وي.
اکبر سرتیری لغمان څخه په خپل سمس کې لیکلي مجاهدینو داسې کارونه وکړل چې د خلکو زړونه له جهاد څخه تور کړل. نادر جان له خوست څخه لیکلي د کوچانو کړې دي نه تلاشي کیږي. محمد جمیل مخلص له وردګو څخه پر کونړ چې پاکستان بریدونه کړي ټول افغانان باید د مخنیوي لپاره لاسونه سره ورکړي. دغه پاکستان وو چې امریکایان یې افغانستان ته راوصل. او سمیع الله حلیمی تندر د پکتیکا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ سړکونه خراب دي، خلک یې له کبله زیاتې ستونزې لري. په بنگلاديش کې پولیسو هغه کس ونیوي چې تیر اونۍ وداني ونړیده او تر 3.5 زیات کسانې په نتیجه کې مړ شول. ل نړیدلې وداني څخه د ژوندیو کسانو د منډولو هڅې مړوي سي ودي. جزئیات له فرهیوات څخه وري.
د یکشنبه په ورځ د ژغورنې ټیمونو وویل نور په نړیدلې وداني کې د ژوندیو کسانو د منډولو هلې مړوي سي ودي او د نړیدلې فابریکې کانګریټي دیوالونو او نور شیانو د پورته کولو لپاره یې درانه وسایل لکه جرثقیل د پیش ځای ته ورغوښتي دي. تر اوسه د ژغورنې عملیې تر نړیدلو دیوالونو لاندې د خلکو د موندلو لپاره لکه برمې او داسې نور واړه لاسي وسایل استعمالول څو کوم ژوندي کس ته زیان ونه رسیږي. د فرانسې خبري اژانس په وینا ښایي چې په دې نړیدلې ودانۍ کې چې د بنګلاديش د صنعتي پیشو یو تر ټولو بده تراژیدي پیښه وه، د مړو سوي کسانو شمیر نور هم زیات سي. دی پیش یو ځل بیا د بنگلادیش د کالوی ګنډول صنعت خراب شرایطو ته پاملرنه واړوله. له چین څخه وروسته د بنگلادیش د ټوکرانو او کالوی صنعت په نړۍ کې دوهم لوی صنعت دی چې لویدیځې نړۍ ته یې صادروي او د لویدیځې نړۍ ډېر لوړ تجارتي مارکونه یا علامې ورباندې لګېدلې دي. د بشر د حقونو فعالانو له دې پیښې څخه وروسته سمدلاسه پر لویدیځو کمپنیو تورونه ولګول چې دې شرکتونو ته خپلې ګټې د هغو هیوادونو د کارګرو تر ځانې حفاظت مهم دي چې د دوی لپاره کار کوي او میاشتنی عاید یې له $40 څخه لږ دی.
ومردل چې په بنگلادیش کې له نړیدلې ودانۍ څخه د ژوندیو کسانو د موندلو هیلې مړاوې سوې دي. د ودانۍ د نړیدو په پیښه کې تر 2400 کسان زیات کسان ټپیان سوي وه. شپږ نیمې بجې سوې.